وصل وسالو چې د خبرونو لنډیز واورو. بشپړ خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د متحدو ایالاتو ولسمشر د اسرائیلو له صدر اعظم سره په کتنه کې وویل چې له ایران سره اټومي موافقه یو غمیزه وه. ډونالډ ټرمپ عین حال کې وویل چې ایران ته به هیڅکله د اټومي وسلو د جوړولو اجازه ورنه کړل شي. له بلې خوا د ایران ولسمشر په سعودي عربستان کې له تروریزم سره د مبارزې غونډه بې معنا وبلله. د موضوع تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
اسرائیل ته په خپل لومړني سفر کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له ایران سره پر اتمی موافقې چې په 2015 میلادي کال وشوه انتقادونه وکړل. ترامپ په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په کتنه کې وویل له ایران سره اتمی موافقه سبب شو چې دا هیواد ځان خوندي احساس کړي او په منځني ختیځ کې د سخت دریځو ډلو ملاتړ وکړي. ایران د امریکا د قدردانۍ پر ځای ځان لا زړور احساسوي. شاید داسې پوه شوی وي چې ښه معامله وه او هر وخت تکرارېدای شي. باور ولري بیا داسې نه شي کېدای. په هر حال دا یو ناورین و چې امریکا په دې معامله کې شامله شوه. ډاډه اوسئ چې ایران به هیڅکله اتمی وسله ونه لرلی شي. ډونالډ ترامپ له سعودي عربستان اسرائیل ته لاړ او مخکې تر دې چې د اسرائیل له صدر اعظم سره وویني د دغه هیواد له ولسمشر سره ولیدل. ټاکل شوی دی چې ښاغلی ترامپ په اسرائیل کې دوی ورځې پاتې شي او نن سه شنبه د فلسطین له مشر محمود عباس سره وویني. د امریکا ولسمشر اسرائیلي مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د دوو هیوادونو اړیکې به تل پاتې وي. پر ایران د ډونالډ ترامپ له انتقادونو سره په یو وخت پرون د ایران ولسمشر حسن روحانی د ریاض غونډه بې معنا وبلله. ښاغلی روحانی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له بری درې ورځې وروسته د دوشنبه په ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل ستر قدرت ته د پیسو په ورکړه له تروریزم سره مبارزه نشي کېدی. د روحانی اشاره د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ 200 میلیارد ډالري قراردادونو ته وه. د وویل له ایران پرته څوک په سیمه کې ثبات نشي راوستلی.
چه کسی میتونه در این منطقه ادعا بکنه؟
څوک په دې وخت کې ادعا کولی شي چې له ایران پرته به د سیمې ثبات وساتلی شي؟ څوک ادعا کولی شي چې بې ایران به په دې سیمه کې بشپړ امنیت ټینګ شي؟
امنیت کامل مستقر خواهد شد.
د سعودي عربستان په غونډه کې د 55 هیوادونو مشرانو ګډون وکړ. په دې غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران د تروریزم اصلي ملاتړی وباله. ویل دغه هیواد له لبنان تر عراق او یمن پورې د سخت دریځو ډلو او یاغیانو مالی ملاتړ کوي. د ترامپ له څرګندونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل د امریکا متحده ایالاتونه او سعودي عربستان باید په سیمه کې د هغو تروریستي ډلو پر ځپلو کار وکړي چې د په وینا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 په شان حمله په اروپایي هیوادونو کې کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری رحمت الله روحانی له هلمند نه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي بهرني هوادونه مختصول نشي راوستای افغانان د پخپله د سولې لپاره کوشش وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي امریکا د افغانستان ته نور پوځیان نه استوي بلکې افغان ځواکونه د پخو او مهمو وسلو سنبال کړي او هوایی ځواک ته د نورې الوتکې هم ورکړي. له زابل ولایت څخه یو اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی لیکي زما له ولسمشر څخه دا هیله ده چې زابل کې د موټر سایکلو ته اجازه ورکړي. بور هغه د هلمند ولایت له مرکز لشکرګاه څخه لیکي د هوایي ډګر تر څنګ د کاریز په سیمه کې ډي سي توپونو څخه دومره زیات په تکلیف یو چې هره شپه د لس یا دولس ډزې کوي او دا کار نور د زغملو نه دی. یو بل اوریدونکی لیکي کله چې پر پاکستان فشار رانه وړل شي نو هیڅکله به افغانستان جوړ نه شي. باید ولسمشر پر پاکستان فشار راوړي او ټول مهاجر له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه کړي. جمیل له نورستان نه لیکي دلته فساد اخري حد ته رسیدلی او قومندانان خپل دوه درې د قومندانانو خپلوان دوه درې ځایونو کې وظیفه لري او دوه هفتې کېږي چې دلته برق نشته. عزت الله الهام د لوګر له ازرې ولسوالۍ نه لیکي، په نړۍ کې روانې غونډې یوازې نمایشي بڼې لري او هیڅ یو هیواد نه غواړي چې په افغانستان کې رښتیا سوله راشي. افغان حکومت باید له طالبانو سره سوله وکړي. او محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه په یو بل پیغام کې لیکي، هغه کسان چې دینی عالمان وژني او په جماعتونو کې انتحاري حملې کوي د اسلام له دایرې څخه وتلي کسان دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو. تاسو ته بلنه درکوم چې لومړی تاندې څانګې د ځوانانو لپاره ځانګړی اونیز پروګرام واورئ او ورپسې به نیمه نړۍ د میرمنو لپاره د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام خپور شي.
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګ خوګو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستون زده هم ده چې په کم عمر کې کوژدې او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خبرونه کې راسره واورئ.
عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچیر کم وسیګم د رواني له لحاظ هم د جسمی له لحاظ تکامل ته نه رسیدلی.
د جلی ساتنه مشکله ده وره کبلم نه دا یوشته بادم.
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجونی او هلکان چې قانوني سنتنه وی رسیدلی دا دوی لخوا کې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې وستن کې چې دوی نه د مسولیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غم خلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو، بیا به دغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږي، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو شنیوالی ورکو دوام بل دی چې هغه وینو چې آماده ده دې ته نه ده. دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه، یعنی دا د رسم رواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کبله نه دا یو شته بادم.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکی ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد ته منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو سر پور کوي، هغه اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیرا شو اقتصادي عامل دی. ګورئ کورنۍ کله چې هم نفوس ډېریږي د دېو دا مصارف ډېریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال کړي.
د خوست اوسیدونکي معصوم جان معصومي چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا همزول یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دا بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې ور ډېره خرابه تیره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو داسې را بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسولیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپل ولایت ټولګیوال کی سره تکوي چې لواده ورسته بیا خوانځي تر نه غي.
موږ ملګری وو دلته درس وایلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډیر تکړه وو، لایق وو، خوب کچم عمر دی واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته را مړو. دی نو دغه اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړ. که نه استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې همغه
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامی وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري.
که چیرې د انسان سن سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظ تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګ حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کولو نه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح دی د هغې له نگاه نه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زهر دخول القبر. وای اول خو سړي باندې دا مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتلی، او دویمه خبره دا ده چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشحالۍ دپاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو په هغې کې دا ده چې دا کار باید ډېر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایي کم عمر ځوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي، انسان هم د عقلي لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمي لحاظه تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسي اړیکو په رابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا